آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، ز شفیع سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د رهبرۍ د دویمه کچې یو غړی د کونړ په ولایت کې د بی پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی. د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر په اړه نور معلومات ورنکړل، خو دومره ویلي دي چې عمر نومیده. نږدې 15,000 افغانان د ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته په خوښه راستن شوي، او یادا چې په زور او جبر پاکستاني او ایراني چارواکو ایستلي دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو ادارې ورکړي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې ځینو یې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند ویلي دي چې د الله اکبر تحریک تر نامه لاندې سلګونه کاندیدات پارلماني انتخاباتو ته دروي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون تیره میاشت د ملي مسلم لیگ ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د دې ګوند عریضه رد کړله. د ملي مسلم لیگ د ګوند یو ویاند امریکا غږ ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې ګډون د هر پاکستاني مسلم حق دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون تیر کال دې ګوند ته رسمیتوب هم ورنکړ، ځکه د کورنۍ چارو وزارت په دې ګوند تور لګولی و چې د جماعتو دعوه سخت دریځه ګوند یوه جبهه ده. دغه ګوند د لشکر طیبې د بنسټ ایښودونکي حافظ سید سره اړیکې لري. د سوریې په جنوب لویدیځه برخه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، او د روسیې ځواکونو یو ځل بیا په یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې دي. یوه ډله چې د سوریې جګړه څاري د رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې په څلورو سیمو بمباري شوې دي. د روسیې هوایي بمباري د شنبه په ورځ بند شوې وي، ځکه یاغیانو د روسیې سره خبرې کولې. خدا چې خبرې ناکامه شولې، د روسیې هوایي ځواکونو بیرته هوایي بمباري پیل کړې دي. ځایي اوسیدونکي او د څار ډلو ویلي دي چې په ځینو ځایونو بیلري بمونه هم غورځول شوي دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته ویلي دي چې د بند کېدو نه ویره نه لري. مریم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپلې ناروغې مور سره په روغتون کې ده، وایي چې پاکستان ته به زر ورشي او د بند کېدو نه هیڅ ویره نه لري. په پاکستان کې د حساب کتاب ادارې دا وخت د مریم نواز شریف او د مریم د میړه محمد صفدر په لندن کې د کورونو په اړه پلټنه کوي، او محکمې ویلي دي چې د جمعې په ورځ یعنی د همدې میاشتې په شپږمې بعد د هغوی په اړه پریکړه کوي. په برتانیې کې پولیس وایي دوه تنه چې ناڅاپي ناروغان شوي وو، هماغه شان زهرجن مواد پرې کارول شوي چې تیر کال د روسیې په پخواني جاسوس او لوري استعمال شوي ول. برتانیې تور لګولی وایي چې په دې کار کې د روسیې دولت لاس لري، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې دا دواړه پیښې سره کوم ارتباط لري که نه، خو په سیمه کې د خلکو نه غوښتي دي چې د احتیاط نه د کار واخلي او خپل ټول کالي دي ومینځي. د برتانیې د تروریزم ضد د مبارزې پولیسو ویلي دي چې مسموم شوي کسان ښځه او خاوند دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د مسموم کېدو هدف همدوی و او که دا کومه تصادفي پیښه ده. په آذربایجان کې یو وسلوال سړی د دې ښار ښاروال په ډزو زخمی کړی دی. د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې یو وسلوال سړی د سه شنبې په ورځ ناوخته په ښاروال المار ولیوف ډزې کړي دي. په برید کې د ښاروال یو ساتونکی هم زخمی شوی. تر اوسه نه ده معلومه چې وسلوال ولې په ښاروال ډزې کړي دي، خو پولیس وایي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي. د ژغورونکو یوه کښتۍ چې شپېته مهاجر پکې سپاره وه، د چهارشنبې په ورځ د هسپانۍ بندر ته رسېدلې دي. دا په یوې میاشت کې دویم ځل دی چې د بشري خیریه ډلو کښتۍ مجبوره کیږي چې په مدیترانې بحیرې کې ژغورل شوي مهاجر هسپانۍ ته بوزي. د ایټالیې حکومت ویلي دی چې دغو کښتیو ته به اجازه ورنکړي چې مهاجر د هیواد ته بوزي، ځکه هغوی ادعا کوي چې دا کار قاچاقبران دې ته تشویقوي چې مهاجر په ارزان بیه کښتیو کې کینوي او بیا یې د بحر په منځ کې خوشې کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ایران د جمهوریت ساسن روحانی نه غوښتي دي چې په ویانا کې د هغه ایرانی ډیپلوماټ په حق له دی بشپړ وضاحت ورکړي چې په اروپا کې د ایران د حکومت د مخالفینو په یو لاریون د بریټ په دسی کې پلس لرل تورندې. اتریش هم ویلي دي چې د اسد الله اسدی په نامه د ایرانی ډیپلوماټ قانوني مسؤلیت لغوه کوي. د سیمې او نړۍ خبرنامو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښودلې چې په راتلونکې اونۍ کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. دغې شورا له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو باصلاحیته پلاوی وګماري. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې راتلونکې اونۍ به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې د چهارشنبه په ورځ د سولې د بهیر په اړه د افغانستان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د معلوماتو ورکولو لپاره وربلل شوی و وویل د سولې عالی شورا تمه لري چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره یو باصلاحیت پلاوی وټاکي. هغه ویل موږ هیله لرو چې په راتلونکې اونۍ کې بالاخره وشو کولی د سولې دویم پړاو ته چې نیغ په نیغه بین الافغاني مذاکرات دي له دواړو خواوو ورسیږو. په دې پړاو کې هیله لرو چې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ مذاکراتو لپاره طالبان د یو مستقیم او باصلاحیت پلاوی د ګمارلو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. که څه هم ښاغلي خپلواک دا څرګنده نه کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په کوم ځای او نیټه پیلېږي، خو ویل چې افغان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه زیاته کړه چې د سولې د مخامخ خبرو پیل لپاره شرایط برابر او ورته هر اړخیز تدابیر نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دغه راز وویل ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو د 120 دینی عالمانو په ګډون غونډه جوړه شي، او له هغې وروسته به د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ګډه فتوا صادره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو د څانګې رئیس امیر محمد رامین چې د ولسی جرګې غونډې ته یې وینا کوله وویل د افغانستان جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري، او دغه وزارت د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په دې برخه کې کار پیل کړی تر څو د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي. هغه وویل زموږ لپاره یو مهم محور د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره کار کول دي، ځکه زموږ انګیرنه دا ده چې که هغه اجماع چې له 2001 کال وروسته له بن وروسته د سیمې په هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې رامنځته شوې وه، که هغه اجماع کمزوري شي د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره یې د مذاکراتو لپاره یوه طرحه تدوین کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل ولسی جرګه د دې ویاړ لري چې د سولې پر یوې طرحې کار وکړي تر څو ګټوره تمامه شي او د سولې عالي شورا ورڅخه استفاده وکړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت سولې عالی شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ پټې خبرې دوام درلودې، خو اوس یې وخت رسیدلی چې دغه خبرې په علني توګه ترسره شي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
په ځینې هیوادونو کې حتی د ځینې هیوادونو ترمنځ چې د افغانستان په دغه کړکیچ کې په نحوې مثلا داخل دي او یا د حل لپاره یې فیصله کار کوي، نو خبرې اتلې په مختلفو کچو روانې دي. همدا اوس هم دننه افغانستان کې هم د باندې، نو طبعا دغه موضوع شونی وي او کیدونکې ده ترسره به شي او خاص نتایج به هم ولري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دواړو خواوو د اختر په ورځو کې د لومړي ځل لپاره اوربند وکړ. که څه هم افغان حکومت دا اوربند په یو اړخیز ډول لسو نورو ورځو ته هم وغځوه، خو وسلوال طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شول. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لس ورځنی اوربند ختم کړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د يرغليزو عملیاتو د ترسره کولو اجازه ورکړه. خو ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل سره به سیاسي پروسه هم مهاله دوام وکړي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر دغې ډلې فشار راوړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د مدني حقوقو یو شمېر مبارزین چې له غزنی څخه کابل ته راغلي دي وایي د غزنی په ولایت کې په حوزوي انتخاباتي سیستم کې د غزنی په ولایت کې د میشتو پښتنو سره انصاف او عدالت نه دی سوی. د امریکا ژغ خبریالي لیمه نیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د مدني حقوقو یو شمېر مبارزینو چې له غزنی نه کابل ته راغلي دي نن په کابل کې خبري غونډه کې وویل، سره له دې چې د راتلونکو انتخاباتو د پاره د غزنی ولایت په درې حوزو ویش شوی دی، خو بیا هم پښتنو قومونو سره چې 80% دي انصاف او عدالت نه دی شوی. د دغې خبري غونډې او ګډون کوونکي عنایت ناصر امریکا غږ ته وویل
کې داسې د یوه یوه اوزا زرګان ته اختصاص ورکړل شوی دی چې څلور وکیلان پکې لري، بله هم دوی ته په داسې شکل سره ډیزاین شوی دی چې له هغو نه دوه موضوع کې څلور وکیلان دي چې هغه د غزنی مرکز په شمول ده، په هغو کې مازارګانو ته پراخ سهم ورکړل شوی ده، او درېیمه دا داسې یوه اوزه بې پښتنو ازارګانو په یو ساعت تاجکانو ګډه داسې هغې کې درې وکیلان دي. دوی ته په کتو سره ده چې دوی هغه ډیزاین په داسې شکل سره کړی داسې څلور به دوی له خپل اوزې نه راځي، څلور به د مرکز له اوزې نه اته نفر به دوی په تضمین سره راځي.
خاغلی ناصر وویل د دغه طرح په اساس یو ځل بیا هزار اولس چې په غزنی کې اقلیت دی د پارلمان ډیرې څوکۍ ګټي. د دغې غونډې ګډونوالو وویل دوی په غزنی کې د حوزوي انتخاباتو لپاره دوه اویا ورځې خیمه ووهله. غوښتنې ومنل شوې مګر که دغه حوزوي ویش په عدل او انصاف ونه شي دوی به د کمیسیون مخې ته او همدارنګه د غزنی په ولایت کې لاریونونه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل
کمیسیون مسافر انتخابات دغه زمینه مساعده کړې ده چې اوس هلته د غونډو ارقامو او د غونډو هغه کسان چې هلته ساکن دي په غزني کې هغې انتخابات کې خپل سهم ولري. دا اوس دوی په اړه دي چې څه رقم سفرنام کوي، څومره علاقه لري، څومره تشویقېږي، خلک خپل ادماس رقم تشویقوي، خپل کشان رقم تشویقوي چې راشي تذکرې واخلي او لاړ شي سفرنام وکړي، همدارنګه کاندیدان
له دې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازو په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې پر ضد اعتراض کړی و او دا پریکړه یې تبعیضي او د قانون خلاف بللې وه. د ولسي جرګې یو استازي محمد علي اخلاقي نن چهارشنبه د ولسی جرګې پالنې جلسه کې وویل
ما د ری کشور بالاتر از کمیسیون
موږ په دې هیواد کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره د اساسي قانون څخه د سارنې تر کمیسیون څخه پورته بل څه نه لرو. کله چې هغوی اعلامیه ورکوي چې په غزنی کې د حوزو ویش له قانوني اړخه سم نه دی، د ملت کور باید په دې باندې غور وکړي.
نږدې درې میاشتې مخکې د غزنی د پښتون میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو د اعتراض په توګه د دغه ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته خیمه ولګوله. دغه حرکت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو او د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه له خنډ سره مخ کړه. اعتراض کوونکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د غزنی له ولایت څخه اوولس تنو هزاره وکیلانو د پارلمان څوکۍ وګټلې. دغو اعتراض کوونکو د غزنی په ولایت کې د حوزوي ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار درلود او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چنګاښ د میاشتې په څلورمه نیټه دغه ولایت په درې ټاکنیزو حوزو وویشه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
اوس مهال د ډالر په مقابل کې د افغانیو نرخ ټیټ شوی، دا چې لامل یې څه دی؟ د افغانستان د مرکزي بانک رئیس صدیق خلیل امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل
افغان خپل ډالر مقوي شوی ده. دا تنها د افغانیو په مقابل کې نه ده، د هندي کلدار په مقابل کې قوي شوی، د ترکیې د لیرې په مقابل کې ډېر قوي شوی، د پاکستاني کلدار په مقابل کې او د ایران د تومار په مقابل کې. بنان افغانستان هم یو د عامل دا ده چې نورو هېوادو کې د شي قوت د ډالر په افغانۍ باندې هم تاثیر کوي مطلق.
رسب سریم دی چې په ایران د امریکا لخوا د تعزیراتو د وضع کولو نه وروسته ایران د اسارو په مارکیټ کې ډالرو ته ضرورت دی او په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د بازارونو نه د اسارو د مارکیټونو نه ډالر ټولیږي او ایران ته انتقالیږي. په همدې د ډالرو ارزښت لوړ او د افغانیو ارزښت چې دی یا افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
هیڅ شک نشته چې هر هیواد باندې چې تعزیرات ولګول شي هلته به هغه اقتصاد او هغه اسعاري بازار په مشکلاتو سره مخامخ شي. او ایران هم له دې استثنا نه ده قطعا. باوجود چې ایران مرکزی بانک یو تعداد اقلام وارداتی را دی که تلور دا دو سوا تومان و بندی دالت تا یکی وردیه.
بله.
اما دلتا یو تعداد استفاده جو خلق خپل افغانستان که سید دقیق تفاوت نرخ استفاده کهی بنان هیچ شکل نسید وی اثار خارج تا خاچاقی و ری توقسی گردی وی که یو دا دیمون نظر ده غیر وطن پرستانه کرده او حتی زیر سید دا ملی خیانت دی وطن ده.
څوک دا کار کوي او څوک دوی ته زمينه برابرې؟ آیا دا ډله او اشخاص پیژندل شوی دي؟
اول خدای کار شکی ټول یو تعداد محدود صرافان دا کار کوي او دا د زورمندانو او هغه کسان چې په دې صلاحات کې لاس لري دغه پواسته کوي او لبلې خونه هیڅ شکل څنګه دا کار نه کوي. دلته فساد هم سره صلاحات کې فسادي پیسې ورکوي تیری دی. اما د کې شک څه چې دا پیسې مشي ګوزي زیاتره د زورمندانو ده دوی کومه کوشش کوي او تا دی غوي پیسې به یې نه ګټه اخلي. دې ګټه کې دوی شریک دي زمينه دوی مساعده وي او راټولي یو تعداد محدود صرافان چې هغه دا کار کوي. دې موږ صرافان چې په شرف دي خپل فقط قانوني کار کوي. اما هیڅ شکل څه چې یو تعداد چې دي چې په دې غیر قانوني فعالیتونه کې لاس وهي.
صدیق صاحب دې کې شک نشته چې عرضه او تقاضا د اثر او نرخ او ارزښت ساتي. ولې تر کوم ځایه چې د افغانستان مرکزی بانک د مداخله حق لري په دې موضوع کې نو د مرکزی بانک څه ډول مداخله کولای شي چې د دغه ستونزې مخه ونیسي تر څو د افغانیو نرخ تر یو حد پورې ثابت او ساتل شي او خپل ارزښت ډیر د لاسه ورنه کړي؟
کاملا مداخله دا ده چې اسعار بازار ته اکشن کوي او موږ دا کار کوو. هر هفته کې موږ درې اکشن لرو یعنی په اوسطي توګه حدود 40-50 میلیون ډالر موږ په یو وخت کې بازار ته باسو او هغه خرڅو افغاني پیرا ټولو. اما یو خبره دا ده چې ترغو چې اوس که دا قاچاق ځان ولري څه فکر نه کوم چې دا به د ملي ګټو په مصلحت کې چې افغانستان بانک خپل ذخایر و باسي ترغو چې یو بل هیواد سبسیدي کړي دا به د ملي ګټو سره سم نه وي. اما په هر صورت موږ تر هغه اندازه چې امکانات است او منطقی ده مون مداخله کو دم کرده او غوسم جریان لري.
نو دا سه امکان ګوري په نږدې کې چې مخه ونیول شي تر یو حد
زه امیدوارم چې اوس ټول ورته متوجه شي. یو ما ارزو کوم چې موږ رسمان هغه مراجعه چې باید دې کې اقدامات کې هغه خبر دی لري او هغه خپل کار کوي. زه امیدوارم چې زر حداقل مونږ وکړي یا دولت یا هغه ارګان وکړي شي چته دا سمي سره دا ته کې د نظم او حالت یو لږه دسپلین ایجاد راشي موږ امیدواري او که دا ونه شي واقعا بانک مرکزی دا چې نوې شي نشي کولای. موږ دا هم نشي کولای چې فقط د رسمي ذخایر او په خرڅلاو سره چې هغه هم د افغانستان دی نیازمندي دي لپاره به نه استفاده کیږي بلکې دا به زی یو بل هواته او د څو نفرو ګټو ته دا کار کې چې دا د په مصلحت دی هوا دی ویلم او دا غیر ملي کار دی.
bale ډیره مننه سریخ صاحب کور ودا
عايشک
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په کندهار کې د افغان ځنګړو قواوو مسؤلین وایي چې تر اوربان ورسته په جنوب کې ګڼو وسلوالو له جګړې لاس اخیستی او اوس یې هغو سیمو ته لاس غځولی چې مخکې هیڅکله هم پکې نه و ترسره سوي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د خاصو عملیاتو د کلی اردو مسولین وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جنوب په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي بریدونه ترسره کړي. دا د افغان دولت له لوري د خپلو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د یو طرفه اوربند څخه وروسته نظامی عملیات دي. په جنوب کې د خاصو عملیاتو د څلورمې لیوا مرستیال ډګروال صفي الله وایي چې د کندهار او هلمند د لورو پرتو سیمو په شمول د روزګان او زابل ولایتونو په ګڼو ناامنو سیمو کې دا عملیات ترسره کړي دي. د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دولت اتیا تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
قوت کماندوها دو چند و سه چند بالاتر رفته، هم از لحاظ هوایی هم از لحاظ زمینی و تحرکات قطعات متحرک.
د جګړې په لومړی کرښه کې افغان ځنګړو ځواکونو ته د تر ټولو مؤثر قوې په سترګه کتل کیږي. په کندهار کې د کمانډو د زمري کنډک کماندان جګړن عبدالجمیل ځدران آشنا راډیو ته وویل چې د جنوب په ډیرو پیچلو او غرنیو سیمو کې په تیرو درو ورځو کې بریالي عملیات ترسره کړي دي،
مخصوصا بعد د اوربند نه کله چې طالبان اوربند ونه مانه. دقیقا اتیا نفره بد د اوربند نه چې په دو چاپو کې موږ دوی ته سخت تلفات واړول، موږ په مسؤلیت په ساحه کې یو دوه ډېرې قوي چاپې موږ ویلې او تلفات مو دښمن ته اړولی په دا لنډو وختو کې. اورزګان ولایت چې ډېرې قوي ځالې په مخصوصا په څو ولسوالیو کې دوی جوړې کړي دي، ډېر قوي مراکز دي چې تر ډېره وخته هلته عملیات نه و شوي. په قندار کې، په زابل کې، دای چوپان کې اولویت هم هغو ته ورکړی دوی په قوي پټنځایونو باندې موږ عملیاتو.
خو د جګړې ورهاخوا د خاصو عملیاتو د کلی اردو مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو شمېر وسلوالو له جګړې څخه لاس اخیستی. علت یې دا ښیي چې د اختر په درې ورځني اوربند کې له ښاري سیمو څخه لیدنه کړې او له امنیتي سرتیرو سره یې لیدلي. جګړن ځدران په دې اړه داسې وایي:
یو ځنې هغه طالبان چې رښتیا مستقل وو، رښتیا یې استقلالیت لره، هغوی په هر نوم چې جنګېدل، کله چې دوی موږ سره کېناستل امنیتي ارګانونو سره او دا د خلکو مینه یې ولیدله، د خلکو لیوالتیا یې ولیدله چې صلح ته خلک څومره تږي دي، نو دوی په حرکتونو کې ډیر تغییر راغلی ده، هغوی جنگ نه کوي.
د جنوبي ولایتونو ګڼې سیمې نه امن دي، خو د خاصو عملیاتو د قواو مسؤلین وایي چې ډیر پام به دا ځل په یاد ولایتونو کې د وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو ته کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دینی عالمان د ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د پولیو ضد واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروري حکم بولي. دینی عالم مولوي عبدالکریم مجاهد د امریکا ژغ له خبریال عبدالمالک شفق سره یو مرکه کړې.
مولوي صاحب مجاهدي کپ لمړي سرکدار ته وایي چې د پولیو واکسین یا په عموم کې کوي ټول واکسین په اسلام کې څه حکم لري؟
نو کتابونو کې راځي، بعضې کتابونو کې قیدونه راځي، هغه داسې ویایي چې د پل موزي قبل الاضاء واجبن، د ضرر نقص چې دفاع مخکې چې تا ته ضرر نه رسولی مثلا هغه واجب ده چې ته مخکې دفاع وکړي. نو مرضونه قسمه قسمه دي، ځینې د واکسین سره ورکیږي، ځینې د سیرون د ستنو سره ورکیږي، ځینې د بعضې څه ګولو سره ورکیږي، بعضې د څه سره ورکیږي. نو دغه ډېره بهترینه خبر ده چې واکسین هر مسلمان ته ورسیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې چې خیر الناس من ينفعوا الناس، بهترین خبر دا ده، بهترین کس کوم دی چې مسلمانو ته خیر شي. نه دا د ضرر دی، د په ضرر لپاره دا واکسین دی، وقایه لپاره جوړ شوی دی. دا ځینې خلک چې بعضی خلک خبرې کوي چې دغه بیحیایي دا غلط خبر دی، دا بیحیایي او د حیا د ټول د الله قدرت کې دی. نه دا خبره نه دی، دا سند نه لري، دا خبره کوي، دا ځینې خلک خبرې کوي، دا بالکل د سند مخالف خبر دی. او دا یو د سخت مرض دی چې انسان ته سخت خطر رسوي، د کور ول سره په تکلیف پیښه باندې نه باسه څه شته. دا خو ډیر خطرناک مرض نه، چې دا واکسین وکړي نه ان شرایط را دیږي وقایه برای شي، د مرض او د په دیغه مرض برای شي.
ډیر مننه مولوی صاحب. ځینې خلکو ته داسې انګیزه ورکول شوی ده چې ګواکې د پولیو واکسینو تطبیق د دین له اړخه ناسم کار ده، یا ځینې وخت ځینې خلک وایي چې ماشومان بهایی ته سوق کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خبره دا ده، دا خو انګیزه دي چې د هر چا له طرف نه دغه انګیزه دي، دغه انګیزه ښې نه دي، دا خو غلطې خبرې دي. ما مخکې هم درته وویل چې دغه غیبت دی، غیبت خو د زنانم پسې سخت دی، او بیا کله کېدای شي بهتان کرای شي، دا مرض دی ته په پته نه لګیږي. دا د بې علمي یوه خبره ده، دا د بی علمي یوه خبره ده چې څوک یې مثلا دام ښه خبره نه ده. نو علم ایرې انسان په یو شي باندې باید راولي، مثلا بیا وروسته رد وکړي، بیا هم پروا نه لري. دا خو مثلا دغه شی یو انګیزې دی، یوه خبرې دي مثلا چې دی کوي، دا د له ګناه نه ځان وژغوري، دام نه ده ښه خبره.
بل کدا وګورو چې د پولیو ناروغۍ په لمنځه وړلو کې هر وګړی د ټولنې مسؤل ده، علما څه کولای شي په دې برخه کې؟
نو ډاکټر صاحب محترم، علما خدای دې چې دی په منبرونو باندې باید بیانونه خلکو ته وکړي، د فائدې ذکر کړي، دغه مثلا د دپ د مرض د پاره په مرض باندې وژغی چې د دغه تشخیات او د دغه مرضو د پاره د واکسین راغلی دی. خلق تشویق کې د دې چې کوم نه په ذهن کې درس شوی د هغه د دې د مابین یو سی ډاکټر صاحب محترم د خدای د شي هغه د پیغمبر علی سلام حدیث ته سي العلماء ورثه الانبیاء دي د انبیاء ورثان دي او بل د پر د الله تعالی یو آیات ته قران شریف کې ته انما يخشى الله من عباده العلماء الان ډیر بیریږي نه دغه خلکو ته مثلا د تشویق په منبر باندې ورکه بیانونه کوم وایي مثلا چې واکسین خشای دي کوم خلک چې خبرې کوي چې مثلا په دې کې څه مشکلات نه هغه سند نه ده ثابت
د یو دینی عالم په حیث باندې خلکو ته د پولیو واکسینو په اړه باندې څه پیغام لري
دینی عالم خو قدرت انشالله ورکړی دی خلک هم خبره مني باید مثلا د آیات او د حدیث نه مثلا په دې باندې تشریح ورکړي او د خلکو تشویق زیات کړي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د مکسیکو د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د چپی سیاسي ګوند یو کاندید بری ترلاسه کړ. سیاسي ماهرین داسې فکر کوي چې هغه په داسې وخت کې دغه مقام ته رسیدلی چې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ روابط ډیر خراب حالت ته رسیدلی دي. د امریکا ژغ خبریالې کریستینا کاسیدو سمیت په دې باره کې موږ ته رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هغه هیله لري چې د مکسیکو د منتخب جمهور رئیس اندرس مانول لوپاس او برادر سره بدن زینا کار وکړي. هغه وایي
وی ټاکټ اباوت بورډر سکیورټی وی ټاکټ اباوت ټریډ وی ټاکټ اباوت نافتا وی ټاکټ اباوت
موږ د سرحد د امنیت په باب خبرې کړې دي. موږ د تجارت د نفتا په باب وغږیدلو. موږ د امریکا سره د وی بیل موافقه په باب خبرې وکړلې. زموږ خبرې ډېرې ګټورې وې. دا سې فکر کوم چې زموږ روابط به ډېر خوشي او به ګورو چې څه پیښیږي. د امریکا جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي دي چې د مکسیکو منتخب جمهور رئیس به ممکن د دې سره علاقه ولري چې د سره به د مکسیکو او د امریکا ترمنځ سرحد تقویه کاندي. هغه وایي زه فکر کوم هغه د دې نیت لري چې زموږ سره به په سرحدي چارو کې مرسته وکړي. موږ داسې بد سرحد لرو چې تصور یې نشي کېدی. هلته موږ په نړۍ کې د ټولو نه کمزورې سرحدي او د مهاجرو قانون لرو. ځینې سیاسي مبصرین وایي چې د امریکا د جمهور رئیس د دغو خبرو نه دا څرګندېږي چې هغه غواړي چې د مکسیکو او د امریکا روابط ښه شي، مګر دا لا نه ده معلومه چې کله به دغه کار وشي. د مکسیکو د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې ښاغلي لوپاس او برادور په سرحد کې د دیوال د جوړولو له کبله په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعتراضونه کول او په دې هم ټینګار کاوه چې مکسیکو به د دغه دیوال مصارف تادیه نه کاندي. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ د روابطو یو ماهر روبن الموس وایي چې دغه روابط اوس دومره خراب شوي چې پخوا هیڅکله ساری نه و لیدل شوی. هغه وایي دی فکر کوي چې پرون د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس د دغه مقام د منلو په وینا کې ویلي دي هغه غواړي چې د امریکا سره د متقابل احترام په اساس روابط بهتر کاندي. ښاغلی الموس وایي
لوپس اوبرادور سېډ دټ هی ویل اساین سپیشل
ښاغلی لوپس اوبرادور وویل چې هغه به خاص مشاورینو ټاکي او هغوی به په اوسنیو خبرو کې برخه واخلي. د مکسیکو نوی منتخب جمهور رئیس ښاغلی لوپاس اوبرادور ویلی دی هغه نیت لري چې د امریکا د حکومت سره د نږدې نه کار وکړي تر څو د مهاجرو او د سرحدي امنیت په شمول مسایلو ته د حل یو لار پیدا شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.